مختلف استیجون ویناو کې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نورو نشه یي توکو تولید پروسس او قاچاق په لوړه کچه راټیټ کړی او هڅه کوي چې په کومو سیمو کې چې دا حکم نه دی عملي سوی هم په بشپړ ډول یې پلی کړي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې په یو حکم کې د کوکنارو پر کښت او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز یې پرې ولګاوه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه یې هرکلی وسو. د راپورونو له مخې هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 232,000 هکتاره ځمکه رانغاړه او یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. تر دې وړاندې هم څو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په دې هېواد کې د بندي سربېره د نشه یي توکو د تولید او قاچاق اړوند اندېښنې او راپورونه خپاره کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو. یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو حکومت د برېښنا د بېلابېلو پروژو د پیل او پرانیستې خبرې کوي، خو دوی یې سخت کمښت سره مخ دي. دوی زیاتوي په 24 ساعتونو کې یوازې 3-4 ساعته برېښنا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د نږدې 3 میلیارد افغانیو په ارزښت د 2 پروژو د پرانیستې خبر ورکړی. د برېښنا انجینران وایي دا پروژې ګټورې دي، خو په لنډ وخت کې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه نشي هوارولی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل
هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل
پرچمیانې بېخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانې ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نشي کولی، او یخ هم زیات دی، ساړه بېخي زیات دی، د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نشي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چارواکی رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبه د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میگاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستکه، د 126 میگاوولټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړه ول، او دغه شان د 260 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میگاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري په 6 د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبي لمریز برېښنا تولیدونکي دستکه چې 2.15 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي، خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور د سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیانګالی ګرځولی دی.
د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
په افغانستان کې د نن یو شمیر مېرمنې وایي د خزینه حمامونو تړل کې دوی ځینې ژوند له ستونزو سره مخ کړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوی چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځو ورځو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د خزینه حمامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی.
په افغانستان کې د نن یو شمیر مېرمنې وایي د تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه راهیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، له جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
گاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې گاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخاری نسته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفله م حمام میدادی خودتا هم گرم گرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکه هست، بسیار سرد هست.
زد از اون که تر که به یو دیر سور کل که از اون کوام. تشنابی لوی خودیر یخ دهی. زمور ما شما نور ده هم دیه مال به زمین که زن منزل هیز نخواهی گی. کلا چه خزینه همامون او ده خلکو لپاره دیر آسان تیاوه. طالبانو ده همامون او به ترول مک لری رستونز سر مخ کری و. نپوهی کو چه خپل شکایت چرتا و چرت یوسو. چه ولی همامون ترول سوی دی.
حمام رو چرا اینا بسته میکنه؟
دغه زده قانون یو شمیر فعالان هم وایي چې د خزینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یو جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته د حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. لری ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دای د ایمان برخه بدلی ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیا او اړتیا لا ډېره کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
آیا وریان پیژنئ؟ وریان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو یا ماشو جوړیږي خو اسانه نه دي. خواري غواړي نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمه ییزو بازارو کې یو کیلو تر 200 افغانیو پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغچ کلي اصلي اوسیدونکو واتیا کلنه ستاره هم وریان راپیژني. هم یې د جوړولو له تر سره موږ آشنا کوي او هم یې د جوړولو پر مهال له میلې خبروي. لاغلی ستارې سره زما همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه جوړولو طریقه پختلی.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې شپې به واخسته خشته به کړې دی ګو کې خلکو ته مسابل چې ویر کې په سرو به کې خلا وړي هلته ځان دا وه غلو لوی پلونه او هغه به مو مینځل پاک په پوډر او غټ غټ غونډاري ور سره وتیږي بیا به هلته کېنسو هغه به پاغې اول هم دغه کول اول هم لختي کې پوزی اچو نری نری اوبه راتلي هغه د دې پوټیا تېراو په اوبو تېرېدو پاکې راوتي هغه به م بېرته په دېګو کې اچولې بیا به م په هغه ګاټ باندې اچولې بیا به م یادولې هغه به چې م یاده شي بېرته به م دېګو کې واچولې کور ته به م راوړي کور کې به مساله ورکې ګډه کړ شي مساله ګانې به م پکې ګډې کړې ښایسته پرې به م خو بیا سبیل کې په وامو باندې پوزی اوارول بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولورې اچول 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 نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به م چې پخه کړه غوړیان به م کنګال کړه څو لسداني یا شلدانی غوښه کې به م واچولې هغه به م غوښه کې وړیان واچول بس نغاری او نغاری باندې به دېږې خو بس پوخ شو بے نگارے ہم پو بل مخاڑا ہو کرار ہم دیکھ پکی خو سبائل دے پارا سبائل مارا ہوا گرمی ماس پکنیا کہو بے باغا سبائل چی پاتی دو دیم نا وڑیان با پولے پولے شوی و خیستا خیستا پاخا بو بے پکی نستو مارا گا نکاسو کی وا چھوڑ شی تو دا مارا با پتا بای پاخا وا سبائل ہم پو سبائل ہم خوڑا ماس پکنیا ماس پکنیا کہو یا دے چکنی سارا یا مولای سره تیش سرم خوړه
خان وړیان یوازې غوښه سره پخېږي
وړیان هم غوښه کې پخې ده امانده سره پخې ده غړي به دې واچول وړیان به دې پکې ده څو خوځول خوځول مې به دې لږ دانې کورکا مان دا شایم به دې پکې واچول اوبه به دې پکې واچول سر به دې بند کې به باغه پخه شو پلای پلای خسته خوړین به شو ډېر اوبه واچولې چې لږ پکې پاتې شي
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میلا او ټنګ ټکور هم کولو
دا وړیان موږ ته یوه بانه وه راتمن هم ساتیری او میله کوله خلک به راټول کړي سرسبا به ناست وړیان به تیارول دغه مصالې به م ګډولې دا کار به م کوو بیا به م دیراګان ویل ټوکې ټکارې به م کولې سات هم تېرو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبا چی دی دا غم باید چی دا وزیر صاحب تللی دی هند تا دا دا غل اصلی کسر وکی زکا دا غزمر دا پمبا و کمت دیر چیچ دی دیر کم دی زکا دا دری کالا و آخوات دا پمبا دلتا چی مش خرچوالا دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 یا کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دی دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونی انبار په 5500 افغانۍ دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړې په 6000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړ دی مداخل کا ډیر تنگ ډیر فازاب دی.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در بدره دي که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تال او تال
دا نوی تفریح خبرونه ل آزادی رادیو کولای شي د خپل خوخي سندري وغوري او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي:
00422012240.
آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لندو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل میلمانه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 غالباً 1940 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې موسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی، ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونه ومه چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې مو د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا 2500 خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې و، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه، او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته راغلو، بیا پسې هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و، نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه، نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یو ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وو، نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو، که د بل چا وو، هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مکرۍ هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه، بیا چې په اتم ټولګي کې شومه، نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام کوي؟ د دې زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله. نو یا وخت کې مې صمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف صمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو طبعا د داد په تمه یې د شابسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله. خو چې راغلم، یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. بس همدغه تشویق و، بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې. او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه، چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له صمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو داسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا وي، نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي، یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم، یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو جړا چیرته ځي، او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورو یې هر څه اوري، څه وي د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډیر ښه. تاسو ډیرې پوښتنې کړې خو له خپل لوري مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله هو، چې رښتیا درته ووایم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بل
ډیر الله ډیره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسې دا پوښتنه زه دوام کړم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې ما د ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز په کې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم
پکې دی. خفګان بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایسته او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل. حتی استادانو لکه سمیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وستایې، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دی، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو تاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولنې نه اخلي په لیکوالۍ کې، خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې، زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څوک لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې 100 په هغې کې د 100 کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د کامیانې او خوالې دا ټولې دفتلي دي. په هغې کې په اخره کې بیا 10 کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پ کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات فراد کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې چې دي دا مو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نمونه یې راته واخلې دي، یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله، اصلا داسې دی چې بله ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی، خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل کې هلته چې دي چور هر څه خلاص شوی، خو بس د سیګ د مخې ته ورځي او دا د تیر باسي پیسې ته راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله، هماغه کسه نو دغه د سیم جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده کنه. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اغوستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړې وه، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو، ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، تلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېری مې د تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده، خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شې، استهباتونه نه شې کولی، وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغو باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کارېږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کارېږي، بله اغېز نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ او تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل ښې، د هغې جړا، د هغې ادا، دا په خپله د لیکلو نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې، هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو کې
تلوسه پکې وي.
هو، تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د تلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړی وم، ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي، نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري، د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډیالوګ بیلی زه په خپله د انداز ډایرکټر وم. یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره هم پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو د ناشتې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما کالو چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم په مدیر د معارف راپسې راغلی و بس ومې لیکله د کرمي صاحب لومړنی وخت و. بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي و. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وشي زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغوی بزنسمینان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه یې نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاط.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي که ته ډرامه یې چې شی دي لیکلی. بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه یو څلېرشت قسته سیریال ما لیکلی نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي. حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست هغه چې چاپ شوي دي چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بله ټولګه ده هغه هم د لنډو کیسو ده. نو شعرونه یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونه د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي دي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو دلته المان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند اغم چاپ شده دی او در غمزده استاد بانی میو کتاب بسکل کلی دی اغم چاپ آما در سندور شازاده دو ناولو نمی نور شروع کلی دی چه یو انتخاب نمیگه و بل دوانی مینه نو در شایان لگه دلتم کار کومه بلا بلا یو مجموعه می در لندن که سو پنگیسی جبا در لندن نخبری گی در جنوری پومیش که دیوال نخبری که دای نوم در دا پنگیسی جبا پنزل اصلا نکسی دی اوز که در شیر خواهی نو شیر بگر کنیم
مهربانی وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واورو بیا به خدای پمنی
وکړئ نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوکه د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي
د آزادۍ میلمه
شفال غلی ای نازبلی گرام شیخی خالونه ای مردانه شفال غلی ای نازبلی گرام شیخی خالونه ای مردانه سرپده جار کمزه زن و قربان کمزه سرپده جار کمزه زن و قربان کمزه زن و قربان کمزه زن و قربان کمزه راشب و ماگرانی ای بیروانی گوڑ سرگی می پلا دی لزر شب ماگرانی ہے میرا بانی گوڑ سرگی میں پلا دے دزڑا مانے روش پالا غلے ہے نازا بلے میرا اوشن کی خالوں میں ہے مرغا لرے روش پالا غلے ہے نازا بلے میرا اوشن کی خالوں میں ہے مرغا لرے راه
شپ ما گانے اے میرا بانے کول سرگی میں پلا دے دزڑا نرمانے شپ ما گانے اے میرا بانے کول سرگی میں پلا دے دزڑا نرمانے شفال غلی ای نازب لی بلوم شیدی خالونا ای مردانه شفال غلی ای نازب لی بلوم شیدی خالونا ای مردانه